salty. سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غواګست مخکې در دی چې د نن ورځې د خبرونه مطالب تلل شو خبرونه د هند سوداګری وزارت تازه شمیرخي چې د طالبان له وخت ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د غیوات په سوداګری راکړه ورکړ کې لوی بدلون راغله دی د هند سوداګری وزارت له تازه شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي دي انډین اکسپرس ورسپانې نن یاکشن په د هند سوداګری وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2023 او 2024 مالي کال کې افغانستان څخه د هند واردات شپږ سوه دوه څلوېښت اشاره نهه ویشت میلیونه ډالر ته رسېدلي چې یو نوی ریکارډ ګڼل کېږي خو هند ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي او په تیرو شپاړسو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلي دي په تحلیل کې راغلي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت کې چابهار بندر د هند او افغانستان لپاره د سوداګریز دهلیز په توګه عمل کوي چې د پاکستان سوداګریزو لارو ته د دوی اړتیا د پای ته رسولې ده د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علي سیف د یکشنبه په ورځ ویل چې د دې حالات حکومت به دوی پلاوی افغانستان ته واسوي چې له کابل سره خبرې وکړي د محمد علي سیف په وینا د پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کی چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې په پاکستان کې د ترګری پی خزاتی شوی او اسلام آباد تل د دې بریدونو پړه پر هغه ناقانونه ډلو اچولې چې د پاکستانی چارواکو په ایده په افغانستان کې فعالیت خود افغان طالبانو حکومت د ادبی پکله کړت کړی دی تر دې وړاندې د خبر پختونخوا ایالتي حکومت له خپل مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته اجازه ورکړي چې کابل ته جرګه واسوي سو د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي خو د پاکستان د مرکزی حکومت زینو چارواکو دا وړاندې سره کړ او ویل چې ایالتي حکومتونه له بهرنۍ ودونو سره د تماس او خبرو حق نه لري د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځنی ختیځ په سفر وتلی او اسرائیل ته رسیدلی دی ښاغلی روبیو چې د مونشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځنی ختیځ ته روان شوی ماښام یې د تلبی په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر سره هرکلی وکړ تمه ده چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدراعظم بنیامین نتنیاهو نور جګپوړو چارواکو سره وویني د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د غنی غنی لمل لکتر لکه 15 کسان مړ شوی دي د ریوټرز خبري ایجنسی راپور لمه خید وشل شوی کسانو لډلې لاس خځې درې ماشومان دي د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې پیخه جوړه خوښنی خودلې او د وشل شوی کسانو د کورونی لغړو سره یې خواخوږي څرګند کړی ده د اتریش په جنوب کې پرون شنبه یو سوار لسکلانه لکه هغه محل مړ او 15 تنه نور ټپیان شول چې یو کس پر خلکو د چړې گزارونه وکړه د پولیسو په وینا مشکوک کس یې چې درویش کلان دی د فیلیا بخار کې نیولای دی د پولیسو په وینا هغه د سوریې تبه دی چې په اتریش کې قانوني استوګنه لري د پیښې ټول قربانیان نارینه خودل شوي او ویل شوي چې دوه کسان سخت ټپیان شوي او د درې نورو ټپونه بار سیړندې ورسته خبرم دا چې امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو په تراس کې یو ډیپلوماټیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي د آزاد اروپا آزادې رادیو د خبرو د مرکزی څانګې د راپور لمخې دغه پلاوی د سفر هدف په اوکراین کې د نږدې درې کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ جرمنی کې مجرمینو سره د قانون پر بنسټ د چلند غوښتنه شوې
جرمونو کړي او جنایي جرمونه کړي اخلاقي جرمونه کړي باید د جرمنی له هیواد وشړل شي موږ د هغه پریکړه ملاتړ
افغانستان کې د بي وزلي کچې پر اخیدل
وزیت خدا دې کړو وزیت خراب دی خو شانه نو سارو زو کول ته ومن کړه چلو کې کول دې شوې شي
او له تعلیم او تحصیل به برخه شې وینځلې له ناهلي سر مخ دي
که زما پر ست پر باندې نه وای په لوي استعدادونه هل زر لمه خډیر پر مستق کړی
خبرونه کړه نور پرونه حمله رو
در دې شی به د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمنی کې میشت یو شمیر افغانان په دغه وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیک استازولیو اعلامیه په هر کلی سره وایي چې مجرمینو سره باید د جرمنی د قانون پر بنسټ چلند وشي. یو شمیر دوی د جرمنی لمړي وزیر ته په یو لیګلی سرخلاصي لیک ورستی جرمی پیښې غندلې او جنایت بللې، خو د جرمنی له حکومت او خلکو یې هم غوښتل شوی چې ټول افغانانو ته په یوه سترګه ونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګری په یوه ګډ اعلامیه کې د مجرمینو په استولو کې د جرمنی له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی ښودلی دی. دا څرګندونه وروسته لاغې کې چې د پنجشنبې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان لږ تر لږه 9 ځای اوسېدونکي په موټر ووهل او ټپیانې کړل، چې وروسته د دغه پیښې دوه قربانیان وو د سختو ټپونو له امله صبر کړه. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
وروسته له هغه چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه د موټر په وسیله ګڼ خلک ټپیان کړل، په برلین کې د افغانستان سفارت او په بونو منشن کې د افغانستان قونسلګری په یو ګډ اعلامیه کې د مجرمینو په سلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانانو په دې اړه د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو له اعلامیې په هر کلي سره ویلي مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. د جرمني په پلازمینه برلین کې میشت افغان سید بهار ازادي رادیو ته وویل
دلته په جرمنی کې یو شمېر افغانان چې په جرمونو ښکېل دي او جنایي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمنی له هیواده وشړل شي. موږ دغه پریکړه ملاتړ کوو، ځکه موږ له ډېرو کلونو 15-16 کلونو راهیسې دلته افغانان ژوند کوي او ډېر صمیمي فضا لري له دلته جرمنیانو سره، او یو نیم مجرمین پیدا کیږي چې د افغانانو نوم حیثیت او کوم عزت چې په جرمني کې راغی ته صدمه راسي، نو باید دغه یو یو پیژندل شي او بیرته هیواد ته وشړل شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال جواد ازادي راډیو ته ویل
زما لاس کله کې چې په فرانکفورت کې ما دلته ځینې خلک افغانان چې کوم جرمونه کوي، کوم غلا کوي، کوم خلک وژني، دا ډېر بد کار دی. دومره موږ شرمېږو چې څه وایم. دلته عربان دي، ترکان دي، سومالیا دي، اوتریش دي، دا خلک موږ سره کار کوي ژوند کې، والله چې موږ دومره شرمېږو چې دا بد کارونه کوي. دا به چې د حکومت فدرال نه غواړم چې داخله کو باسي.
یو شمیر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یو لیګلی سرخلاصي لیک کې هم ورستۍ جرمي پیښې غندلې او جنایت بللې، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې غوښتي چې ټول افغانانو ته په یو سترګونه قتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بون او منشن کې د افغانستان قونسلګریګانو په یو ګډ اعلامیه کې د جرمني په منشن ښار کې د یو افغان لخوا د موټر د عامو خلکو د وهلو پیښه چې 9 کسان پکې ټپیان او 2 وژل شول غندلې او ویلې دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی لري. مخکې بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو که چیرې په جرمني کې د افغانستان سفارت او قونسلګری ور وسپارل شي، دوی هم د مجرمینو د ستنولو په برخه کې همکاري ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو ماموریتونو له ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. د یادونه ده چې د پنجشنبې په ورځ یعنی د فبروري په 14 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه د کارګرو د ټولنې پر یو لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 9 کسان پکې ټپیان شول او وروسته یو ښځه او 2 لوري د سختو ټاپونو لامل په روختون کې ساور کړه. د راپورونو پر بنسټ بریټ پاغه کسانو شوی چې د ماشونو د لوړولو په هدف د اعتراض لپاره راټول شوی وو. د جرمني چارواکي ویلي چې دا بریټ په مذهبي انګیزه شوی. په جرمني کې دا بریټ د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکون کې ګڼل کیږي. دا پیښه په داسې ورځ شوې چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان آی په نوم سره معرفي شوی، د تیر کال په مئی میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون 2 نور کسان یې ټپیان کړي وو. د پنجشنبې ورځې له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه بللې، ویلې دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني وشړل شي. خو د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیر بسترات د جمعې په ورځ ویل چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرم افغان کډوالو د استنولو پر پلان جدي کار پیل کړي، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. یادونه ده چې له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په سومبلی میاشت کې په یو چارتر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو.
په جرمني کې میشت یو شمېر افغانان په دغه وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیک استازولۍ له اعلامیې په هر کلي سره وایي چې مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. پر همدې موضوع خبریال او جرمني کې میشته چارشنونکي خغلی خوشاله سفیر سره د تلیفون پر کرخه دي. سلامونه اسفي سه وخت به خیر کړته وي چې جرمني کې روسي پیښې څومره د جرمنانو غوسی را پارولې دي.
ډیره زیاته مننه کوم زه خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړم متاسفانه د تیرو څو میاشتو کې د روسي پیښه هم نه و او دا یو ځانې پیښه هم نه و چې په منشان کې رامنځته شو. د دې نه مخکې د آلمان په نورو خارونو کې هم داسې ورته پیښې رامنځته شوې چې په هغو کې په مستقیمه بڼه باندې د افغانانو لاس و. او دلته انتخابات دی راتلونکې اونۍ د یک شنبه په ورځ، او دغه سه کارونه یا دغه سه اعمالو ترسره کول متاسفانه د کین اړخي یا د افراطي ګوند هغه محبوبیت په آلمان کې زیات کړی دی. 15 کال مخکې د غوی محبوبیت تقریبا د 10% کم و، اوس دا راغلی دی 22 یا 23% ته. او د ټولو کډوالو په ځنګړی توګه د افغان کډوالو ډار امداده کې چیرې دغه ګوند قدرت ته ورسیږي نو دا به ټول افغانان له آلمانی واڅ خووباسي او په کډوالو باندې به یو لړ بندیزونه ولګوي. آلمانان دلته واقعا ډیر خفه دي، ګرچې آلمانان ډیر ښه خلک دي، آلمانان ډیر میلمه پاله خلک دي، آلمانان ډیر آرام خلک دي، ولی د دوی اکثریت رو د دې ټولنې وګړو هغه ذهنیت مثبت چې درلود د افغانانو په وړاندې اوس مهال هغه تغییر شوی دی.
اوس آصفی صاحب، که څه هم تاسو ویلي چې جرمنان ښه خلک دي، افغانانو سره هغه ډول سلوک کوي چې یو کډوال سره باید وشي، یو میشت په بل هېواد کې او پردي کس سره باید وشي، دلته بې خی د افغانان دغه روسي د پیښو تر سره کول انګیزه څه ده؟ څه د دې لامل شو دي چې په دغه روسي کې په جرمني کې یو شمېر افغانان د پورته شي دغه ډول پیښې تر سره ګرځي، هغه بل خره جرمني حکومت دې تاړ کوي چې افغانان سره هغه ډول سلوک وشي چې نه باید وشي؟
دا واقعا یو سخت پوښتنه ده، وړی نه پوښتنه هم ده چې ولې داسې کارونه کوي. دا څو عوامل لري. یو لوی عامل دا مذهبي اړخ لري. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ د درې کاله یو ډله حکمه شوې ده چې د هغوی دغه ایدیالوژي افراطي بڼه لري، او زیات یو تعداد کسان چې په غیر قانوني بڼه باندې نورو اروپایي وادونو او نورو بهرنیو وادونو ته تللي دي، دوی هم په همدغه ایدیالوژي باندې غاړي دلته خپل ژوند پایل کړی یا دغه ایدیالوژي سره چې حاکمه ډله په افغانستان کې لري نور هم دې ته اړ کی او داسې اعمالو ته لاس واچوي. بل عامل یو تعداد هم شتون لري چې هغوی رواني ناروغان دي، رواني ستونزې لري. متاسفانه مشکلات یا ستونزې په افغانستان کې هم لیدلې دي، کله چې په قاچاقي لارو دوی آلمان ته راغلي دي، دلته یو څه موده په کمپو کې پاتې شوي دي، یا شاید سم رسیدګي ورته ونه شي. هغوی هم یو عمل دادی چې د دوی علاج نه دی شوی یا درملنه نه دی شوی. بل مسله دا چې یو تعداد واقعا زمونږ افغانان ښه خلک نه یو، یو تعداد همداسې لوی شوي یو، همداسې تربیه شوي یو، او زمونږ همدا ایدیالوژي فکر سوچ همدا دی چې متاسفانه تل په نورو باندې عملي وکړو، خلک ووژنو او خلک په تورتم کېنو، بېګناه انسانان ووژنو. دا خو متاسفانه یو تعداد د افغانانو کار همدا دی.
اما بل طرف ته بیا دا ویل کېږي چې ګواکلته افغانان نه منل کیږي، دا غوی اسناد درت کیږي، دا بیا غسوی چې په دغه افغانان باندې ذهنی فشار راځي، غوی تر فشار لاندې راځي، بیا دغه ډول پیښه ته د دوی لاس چوي. دغه مسله تم حقیقت کېدل شي چې په جرمني کې افغانانو ته د غوی اسناد نه ورکول کیږي، قبول کیږي نه، اته کال نه کال دی وخت تیر کړو، ول دوی ته بیا ماستان نه ورکول کیږي، او بل اخر دا د دې عمل کیږي چې په جرمني کې دوی دغه پیښه ته لاسونه واچوي.
اب ګوري د جرمني د دغه اداري سیستم وخت نیسی. جرمني کې د بیوروکراسي زیاته ده، کاغذپراني زیاته ده، د ځمنه ما ولی وخت نیسی، هر شی وخت نیسی. یو تعداد زرګون افغانان هم د اوس شتون لري، تقریبا څلوي ګزر افغانان هم د اوس شتون لري چې هغه اپشي بونګ فربوت یا دولډونګ چې ورته وایي چې دوی دلته تحمل کیږي په دې هیواد کې، اما اجازه د درس یو تعداد زیات لري، اجازه د کار یو تعداد زیات لري، او تقریبا په آلمان کې 500,000 افغانان اوسېږي، یعنی د 15 لک زیات افغانان دلته په سولېزه فضا کې په تیرو 16 لسیزو کې په آلمان کې ژوند کړی دی. اما دا طبیعي ده احمدزی چې تاسو وګورئ، کله چې تاسو یو بل هیواد ته ځئ دغه هیواد خلک وژنه، په خلکو باندې عملی کوي، غلا کوي، جرم کوي او نورو جنایي جرمونه ترسره کوي، نورو کارونو ته لاس اچوي. نو دا خو بیا طبیعي ده چې سیستم تاسو نه مني، دا خو طبیعي ده چې خلک بیا تاسو ته لټیږي او تاسو په وړاندې دریږي چې موږ څه کوو او تاسو څه کوی. اوس دغه دی وزنه یغیز امداد چې پرون یو چارتر دوه چارتر پروازونه د پاکستان څخه تیار وو چې آلمان ته راشي او یو تعداد افغانانو ته د آلمان ویزې ورکول شوی وي، او د دغه سپیخ یو غیز امدا و چې هغه فلایټونه یا هغه پروازونه مستقیمه بڼه باندې آلمان حکومت یا د آلمان فدرال حکومت هغه لغوه کړل او کنسل کړل. او اوس په دې باندې کار روان دی، کله چې انتخابات کیږي دلته بل اونۍ، هر اونۍ باید یو پرواز د افغانانو ترسره شي مستقیم افغانستان ته، او په زرګونه افغانان د دوی څخه د آلمان څخه وایستل شي. دا بل منفي غیز دی داسې کړنو، او معنی هم دا نه لري چې زه راځم په یو بل هیواد کې زه قبلېږم نه، یا زما مثلا قبلیدو دا پروسه ډیر وخت نیسی او بیا زه راځم په نور باندې عملی کوم، بیگونه خلک وژنم او بیا وایم چې ولا زه خو سلامت یم، زه خو ملامت نه یم، د کریمه کار دلته نکیږي. دا خو نشي کولای چې دوه کارونو ته مونږ ترجیح ورکو یا ځان ته براءت ورکو چې داسې ستونزې په هر هیواد کې شته. ولی زما د شخصي نظر درې کاله کې زه په آلمان کې اوسېږم، یعنی دوبره چې د افغانانو قدر دلته کېدله، دوبره چې د افغانانو ته پخسترګه کتل کېدل، نور ماجرین ته سات او داسې نه وي. دوبره امکانات چې دلته ماجرین ته دی په آلمان کې، هغه امکانات نه په امریکا کې شته، نه په استرالیا کې شته، نه په کاناډا کې شته، نه په بل هیواد کې. وجه هم دادا احمد زئی صاحب چې په زرګونه د ورځې په زرګونه کډوال آلمان ته غاړي راشي او دلته خپل سولې ژوند پیل کړي، ځکه دلته هغه ټولنیز او هغه اقتصادي او هغه اجتماعي امکانات ډیر زیات دي.
ډیر زیات مننه ژوندې سیاسي مننه خو وخت لري. خبري له د جرمني کې میشت چارشنو کې خغله خوشاله سفي چې موږ سره خبري وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. افغانستان سره د نړیوال مرستو پر اکمیدو په دغه وخت کې بي وسلین ورهم پراخه شوه ده. یو شمیر کورنۍ وینه پوي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي، چې زیات د سپګمې پر راپور کې
دا کوټه دا وګوره، دا کوټه دا وګوره، دا مصری دا وګوره،
خپل د غریبۍ کور راخي
دا غریبانه دا تر پانو پانا چې وره پوي شلو دا غریب پرشم نشته ها دا وګوره.
خوینه زمکه نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه، زوړن چت، زړې بسترې، رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندي پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخیستي ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي. شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی. ویته کسیز کورنۍ سرپرستی کوي. له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي، څو ماخام خپلو بچو، خویندو، ورونو او عمر خوړل یو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپوره وچه ډوډۍ کېږدي.
وضعیت خدای نه کړه، وضعیت خراب دی. خوشانی نو سار روز کبر دی وای کړه شلو پی کړه دې شو به شي. کورنۍ کورنۍ غټه دا هم بس نه کوي. کرا غا پسې د بیل راځي، کرا راځي، پلار میمانده دی دام بس نه کوي.
سپینګیره پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وتړي او کپام سا ګرځېدو ته هم نږدې دی، لاسی کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منځله ورسوي.
سمای چې اوس پزو یو کټه بیا ول کټه وضعیت ډېر خراب دی. او چې دې کې کرات لوړ سم چې څه لوړ سم دا زه په خپل اړه کله نه دیوا وضعیت خراب دی. چې حکم
دی او یا کلن احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر دې تکړه دراته د خپل ستونزو غوټه خلاصوي، وای دا کور چې درې خونې لري، درې کور په کې ژوند کوي. یو خونه کې بل گاونډای دی، خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی.
مدرسې چې یو نیم سره روپې پټو درې کور باندې زدم لوري مونږ نه شو ورکول اوس کو نه چاري دا مزه اصل لپې جوړ شي لوري کا کرا ته کوم لوري کور پاتې کی یو کا کور ته کوم لوري کرا پاتې کی.
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده، بلکې په افغانستان کې ډېری کورنۍ له بیکاری، اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د اسلامي علومو یو شمیر پوهان لدې ډلې د پونتون پوخانای استاد فضل هادی وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نو موړې زیاتوي اړینه ده چې د وضعیت کې شتمن خلک هم د بیوزلو لاسنیوي وکړي
او وکاله چې د سي حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزې لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده، یعنی د لپاره وات نور بنسټیز کار باید دی، عدالت باید دی، صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي، که بغه سره سره د صورتونو څخه استفاده وشي، صورت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته د کار زمینی برابر شي، پلانونه جوړ شي، دغه نه لسنوي وکي خپل هغه ته خدمات ته حتی مسلمان شکر ته خبره همسایه یعنی په گاوند دیغه وګي او دا او دا او دا مړی نو دغه هغه 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 ته مشکل دی، یعنی دا اسلام دا نه مني. خو بیا هم کټولنه کې بیا هم فقر پد کیږي، خلک بي وزل شته، هغه لپاره بیا زکات صدقات او بیا دا دی دی بڑا او خلکو مسولیت جوړيږي، فریضه واجبہ جوړيږي.
ټولنیز فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما لخپلو هیوادوالو څخه له هغه هیوادوالو څخه چې هغه اشتمن دي یا هغه سوداګر چې هغه کارخونه لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغه د دې بیوزلو سره مرسته وکړي، د دې بیوزلو لاسنیوي وکړي، همدارنګ په هیواد کې د نن د ځوانانو لپاره کاری زمینی مسایدی کړي ترڅو ځوانانو وکولای شي کار وکړي، همدارنګه هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګري زر کړې ورکړي لري، هغه هم د بیوزلو لسنیوي وکړي، له دې بیوزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرستوي هم نور مرستوي وکړي.
د یادونې د چې د طالبانو حکومت کڅه هم تل ادعا کړې چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوی چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل خپل ځامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر راکمېدو په دغه هیواد کې بېوزلي نور هم پراخه شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا یو جګ پړای پلاوی سعودي عربستان ته ځي چې په دغه وخت کې له روسي چارواک سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. تفصيل د اسمت الله څرمن پر راپور کې.
خبری آژانسونو د امریکایي چارواکو له قول راپور ورکړی چې د ډونالد ټرمپ جګپوړی ټیم به په راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکړي څو د روسیا او اوکراین د سولې خبري پیل کړي. دا خبر د شنبه په ورځ د پولیټیکو نشي د امریکا د اساسو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې د غړي مایک مکال او دوه نور امریکایي چارواکو له قول خبر کړ. د راپورونو له مخې د امریکا په پلاوی کې به د متحدو ایالاتونو د بهرنوی چار وزیر مارکو روبیو، د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره ځانګړی استازی ستیو ویټکاف شامل وي. د فرانس پریس او روټرز خبري آژانسونه وایي چې د روسیا او اوکراین لپاره ځانګړی استازی کټ کلاک به په دې خبرو کې ګډون ونه لري. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو د ټرمپ ځانګړی استازی کټ کلاک ویلي چې اوکراینی استازی به د مذاکراتو برخه وي، خو شایي اروپایان پکې ګډون ونه کړي. کلاک چې د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله ټینګار وکاوه چې اروپا باید د سولې په پروسه کې ملوی او زیات کړه غواړي ډاټ تر لاسکړي چې دا سوله به دوامدار وي. کله چې تریو پښتل شول چې اوکراینیان او اروپایان به د خبرو میسته حاصل وکنه، نو د وویل کله چې د مذاکراتو میسته کښینی دوه اساسي لوبغاړي وي او یو منځګړی. په یو بل مهمه پیشه کې د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبري وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې دا تماس د ترامپ او پوتین ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو دوام وو او روبیو د ترامپ پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې غواړي د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. همداراز دواړو وزیرانو د احتمالي دوړخیزو همکاریو پر فرصتونو هم خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لورو د مهمو نړیوالو موضوعاتو، د اوکراین وضعیت، د منځني ختیځ تحولاتو او نورو مسئلو په اړه د همکاری ژمنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې راپورونه ښیي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د یوې بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي څو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. رویټرز خبری اژانس د یو فرانسوي چارواکي او څلورو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې دا ناسته شایي د دوشنبه په ورځ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کنر کې له تعلیم او تحصیل به برخ شوې نجونې وایي د زده کړو بندیدو سره ناهیلي شوې دي. د دوی په وینا څلور کاله روان دی خو لا هم د طالبانو امرسانی نه دی راغلی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل به برخ شوې نجونې وایي پر مخې د خونځې او پونتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېری ناهیلي شوې دي. د دوی په وینا کې طالبانو پرې بندیزونه نه وی لګولې، اوس په ل پونتون فارغ شوې او پر دندو به ګمارل شوې وایي. د جلال آباد اوسیدونکو د یو خصوصي پونتون د شریعت پونځي محاصله فریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړ بندیز نه وای بل استعدادونه هل زره لمخ ډیر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوها سطح لوړوي، بلکې شخصیت، د اقتصاد، ټولنیز ژوند په ده کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړو، ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هله درلوده چې له پونتون څخه فارغې دو وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره هم هڅې کوي.
که زده کړې مې بندې شوې نه وای، ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلی. د لوړو زده کړو بورسونو، نړیوال کارونو لپاره چانس درلودی. ما به یو د افغاني په صفت باندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولی.
شکیلا بیا د ښوونې او روزنې پوهنتون محاصله ده، وایي په ډیره مینه او شوق کې خپل زده کړو ته دوام ورکولو هیله درلوده چې له فراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې ښوونکی شي او یا به کومه بله مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیله درلودلې چې راتلونکي به یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چېرته موږ پر مخ په هنتونونه خلاص وای، نو موږ به خپل هیله ته رسیدلې یو استاد په صفت به موږ دنده ترسره کول. څرنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت را لېږل سوی او دی هغه لاره مو تعقیب کړي.
دا یوازې له لوړو زده کړو به برخې شوي نجونې نه دي چې د خپل تیار راتلونکي پاړه اندېښمنې دي، بلکې لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو څخه هم همدی فکرونو آرام تختولې دي. دوی وای د امرسانی څلورم کال په پوره کې دوه دي. کوم زده کړی چې په خونځیو کې کړي هغه هم تری مخ په هېری دودی. زرغونه د طالبانو بیا واکمنې دو او د خونځیو بندیدو پر مهال په لسم ټولګي کې و. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس چې خونځې منځو ډېر هیله مات شوې دي، زرونه مات شوې دي. اوس ته ما توقعونه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر نا امید کړلو.
کله په هنتونونو منځنه زده کړو او لیسو محرومی شوې نجونې د طالبانو لخوا په لګیدلو بندیزونو خفه دي، خو هغه نجونې چې اوس مهال په څلورم، پنځم او شپږم ټولګیو کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وای ویره لري چې داسې نه لشپږم فارغ شي بیا هم د ښوونځیو دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه نجونې وای هیواد خزینه ډاکټرانو، نرسانو، قابلو، پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنۍ حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغو تشو ډکول لپاره د اسلامي اصول او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړې اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب دکړي، خو له دې وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډیر زر بیرته پرانستلو ګڼې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محرومی شوې نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې دریو کالو کې عامو افغانانو، افغاني نجونو، دینی عالمانو، د سرپرست حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده او له هغه د راتاوي حلقې په ځلون غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګیدلې بندیزونه دی لری کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
و مو ورځ د خبرونه درته هم لرو خو خبرونه د هند سوداګر وزارت